آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، د آزادۍ په چپو کې پروګرام ته مو شراح خلاص. زه عصمت څاروان کوم. نن په دې خبرونه کې د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت یا یونما په وروستي راپور خبرې کوو. یونما ویلي ټول هیوادونه باید د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د افغان وګړو په زور ایستل ودروي او خبرداری ورکړی چې دغه وګړي د نیونې، شکنجې او ناوړه چلند له خطر سره مخامخ دي. یونما همداراز وایي دوی مستند شواهد لري چې له وروستیو څو میاشتو راهیسې له ایران او پاکستان څخه ډیر شمیر ایستل شوي افغانان د طالبانو له لورې ځورول شوي او د جدي بشري حقونو له سرغړونو سره مخامخ شوي دي. دا راپور یوازې درې ورځې وروسته له هغه خپور شو چې د ترامپ ادارې هغه قانوني خوندیتوبونه لغوه کړل چې افغانان یې له امریکا څخه د شړلو څخه ژغورل. په راپور کې همداراز راغلي چې ښځې، نجونې، خبریالان، مدني فعالان او د پخواني حکومت یا امنیتي بنسټونو کارکوونکي که بیرته افغانستان ته واستول شي تر ټولو زیات له غچ اخیستنې سره مخامخ کیږي. یوازې څشکل تر یو میلیون او څلور سوه زره زیات کسان افغانستان ته بیرته تللي یا شړل شوي، چې له دې ډلې څخه تر یو میلیون زیات له ایران څخه ایستل شوي دي. میلیونونه افغانان په 2020 کال کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته له افغانستانه ووتل او عمدتاً ګاونډیو هیوادونو ته لاړل. د بشري حقونو د سازمان مشر فولکل تورک ویلي هیڅوک باید بیرته داسې هیواد ته ونه لیږل شي چې هلته د خپل هویت یا سابقې له امله د ځورول کېدو له خطر سره مخامخ کیږي. په افغانستان کې دا خطر ښځو او نجونو ته تر ټولو زیات دی، ځکه چې یوازې د جنس له امله له پراخو محدودیتونو سره مخامخ دي چې دا محدودیتونه د ځورونې بڼه لري. یونما یادونه کړې چې د هغو کسانو بیرته لیږل چې د شکنجې، ظالمانه یا سپکوونکي چلند، جبري ورکېدو یا نورو نه جبرانېدونکو زیانونو له خطر سره مخامخ دي، د نه شړلو اصل نقص ګڼل کیږي او دا د نړیوالو قوانینو جدي سرغړونه ده. له هغو کسانو څخه چې افغانستان ته په زور لیږل شوي، ځینو یونما ته ویلي چې له سختو ناوړو چلندونو سره مخامخ شوي دي. خو د طالبانو ویندوی د یونما دا راپور رد کړل او ویل چې یوازې په هغه صورت کې چې چا په افغانستان کې شخصي دښمنۍ لرلې نو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. دوی په هغه فرمان باندې ژمن دي چې د پخواني حکومت ټولو کسانو ته عمومي عفو اعلان کړی وه. په دې موضوع د چارو له نظر خاوندانو سره خبرې کوو. شاه محمود میاخیل، عنایت الله اسحقزی او صدیق منصور انصاری مو میلمانه دي. ټول میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی میاخیل صاحب، په مجموع کې د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت یونما د راپور په اړه چې وایي چې له نړیوالو غواړي، له بېلابېلو هیوادونو غواړي چې د افغانانو په اوسنیو شرایطو کې استول ودروي. تاسو ته معلومه ده چې له امریکا رانیولې تر تاجکستان پورې ډیرو هیوادونو د افغانانو ایستلو ته ملا تړلې ده. ځینو ایستلي دي او خصوصا ګاونډي دوه هیوادونه پاکستان او ایران خو لکونه افغانان ایستلي دي. تاسو په دې اړه څه وایست؟
سلام دې ورسیږي تاسو ته، قدرمنو ملمنو انصاری صاحب، وساخري صاحب ته او قدرمنو لیدونکو او دینونکو ته. اول مسله خدا ده چې په کتلوي شکل باندې د افغانانو یا د مهاجرو ویستل او په زوره دا په خپل د بشر د حقوقو سره یعنی سرغړونه ده، ځکه چې د هر چا کیس باید وڅېړل شي چې هغې ته څه رقم خطر متوجه دی یا نه دی، پس هغې نه باید تصمیم ونیول شي. متاسفانه چې دغه کتلوي لیگل د افغانانو د ایران، پاکستان هم دارنګ د جرمنی یا د امریکای نه چې اوس دی اراده لري، دا ټول یعنی هغه د بشر د حقونو د کنونشنونو د اصولو د ملګرو ملتونو د ټولو خلاف ورزی ده. دا یو بخش د مسایلو ده. دویمه برخه مسله دا ده چې هغه کسان چې افغانستان کې طالبان د راتګ نه یا وروسته یونما مخکې یو راپور خپور کړی و چې د اگست 2021 نه تر مې 2023 کال پورې د زورو نه زیات کسان چې دی نمونه ثبت کړی دي په افغانستان کې طالبانو راتګ نه وروسته وژل شوي او تقریبا 2200 کسان په شاوخوا کې زخمیان شوي دي. همدارنګه په خپله طالبان وایي چې د دوی په بندیخانو کې تقریبا 60,000 کسان اوس یعنی بندیان دي او د دې کې 1500 کسان خزی دي چې هلته د بندیخانو وضعیت شکنجه کول دا ټول موجود دي. البته د دې نه علاوه نورو ادارو هم یعنی هغه کسان چې په افغانستان کې په لادر کې شوي دي وژل شوي دي شکنجه شوي دي ان ډېر لستي وګده. نو په دې خطر باندې زه فکر کوم چې دیو دا کوم راپور شو ورکړی دا مستند ده. البته طالبان هر ادارې چې څوک د دیو په خلاف کوي یا معلومات وړاندې کوي هغه واغه تکذیب وي. نو دا طبیعي خبره ده چې هغه به وایي چې دا قصه نه ده شوې ځکه دیو حتی بعضی مشان واضح ویل چې هدا د طالبان د راتګ نه یو څوک هم دی وژل شوی. بیا وڅره وروسته بل پاسوان وراجي چې دا شخصي مشکلات یې درلودل. نو که شخصي مشکلات وي او که غیر شخصي وي نو چې یو څوک سړی رانیسي وژني او شکنجه کوي او لمنځه وړي او بیا دی وته ګوري نو دا خو به معنا دا ده چې د طالبانو اداره معنا دا چلته حاکمیت د قانون وجود نه لري. اصلا حاکمیت خو په خپله وجود نه لري. نو د دې وسره خوښه ده که خوښه نه وي نو یو څوک عادي نشي کولی چې یو څوک ونیسي هغه شکنجه کې وی وژني او یا انتقام ترې واخلي.
بله ډېره مننه کور ودان. مخکې تر دې چې ښاغلی صدیق منصور انصاري ته ورشو د ښاغلی اسحاقزي نظر به واورو. اسحاقزي صاحب ستاسو نظر د یونما د راپور په اړه څه دی؟ آیا لکه څنګه چې په دې راپور کې اشاره شوې ده ډېر کسان به فکر کوي چې د طالبانو له لورې ځورول شوي یا وژل شوي وي یا انتقامي چلند به ورسره شوی وي؟
سلامونه قدرمن سوال ستا ستا محترم یخیل ستا او محترم انصاری ستا او محترم اوریجن بله. او ساسو در سوال محترم یخیل ستا دی خزواب کو مگر اصلا زما پان داری نده چی پری پوشی چه بان بله ماجر که گی نور ممرکتون دزی اوانان در جگری در بیوزره او سسی زولهون لعمل مجبور شوی چه خون کنون پریگ دی او دوی نور هوادونو ته د امن او خوندي ژوند په هیله هلته کده وکړي. هلته هم دوی د سختو شرایطو تبعیض او حقوقو خلاو سره مخ دي. کله چې دوی بېرته وطن ته کېږي اصول کېږي لکه څنګه چې وویل شو واقعا طالبان دوی سره ډېر بد چلند کوي. حتی د بایومتریک دغه بې اوسپنه را اچولی دی چې په دې بالون کې چې په پخوانی رژیم کې څوک د دولت کې کار کړی دی او هر یو چې معلوم شي هغوی ته طبیعي خبره ده شکنجه.
اسحاقزی صاحب که چېرته داسې وي خو ډېر اکثریت پخوانی دولت اکثره کارکوونکي چارواکي پاتې شول نو هغوی سره ولې غرض نه لري؟
خود خو عمومی فعلان کړی دی د خواغه څوک چې په داخل کې پاتې دي او موږ تاسو اورېدلیم چې یو تعداد زیات د پخوانی دولت تا وزیرانو دوی هم بیرته افغانستان ته تللي دي هلته هغوی سره یې سازش کړی دی ژوند کوي. زه به د افغان د مهاجرینو نه فقط یو ځوان یو لنډه دغه تاس ووایم چې دوی څنګه په افغانستان کې د بین نیسي. په نامه د نصرالله یو ځوان و چې ډېر تعلیم یافته د لغمان ولایت و او دا یو که تاسو غونډې یو ژورنالیست و د دغه شرایطو چې په افغانستان کې راغله 2018 کال نه وروسته دوی پاکستان ته د خپل کورنۍ سره لاړل. هلته مهاجر شو په کمپونو کې اوسېدل چې بالاخره د پاکستان پولیسو دا ونیوه د دای د کورنۍ سره بېرته افغانستان ته وشړل. چې افغانستان ته راغلو څو ورځې وروسته د هغه مړی پیدا شو بغیر دې نه چې کورنۍ پرې پوه شي چې دا څنګه یورو شو او دا چا ووژل. د دې شخصي دښمني نه باید د دې کوم نور کورنی دغه نه درلودل، دښمنی د بچکار سره نه درلودله، بچ یو دم مړی پیدا شو. په همدې شکل د ډیری افغانانو اتم مړی پیدا کیږي بغیر دینه چې دولتي ونیسي یا ووسل شي. نو په دې حساب دا چاته تللی دي په داخل د افغانستان کې افغانان دوی د سختو کړاوونو سره مخ کیږي، دوی بغیر دینه دا چې هلته وژل کیږي، هلته پیسه بچن کیږي. د دوی د روغتیایي حالت، د دوی د زده کړو او د کار زمینې خو قطعا ورته هلته په افغانستان کې نه پیدا کیږي، نه مایه کیږي، او دا یو ناورین دی. نو په دې حساب زه ملګرو ملتو د یونامانه چې دوی فقط دغه شانته اسرائیل بیرون ورکوي، د دوی وظیفه دا ده چې د ملګرو ملتو د 1950 کال د کنوانسیون او د بشري حقوقو د کنوانسیون په مرحله سره دوی باید د افغان مهاجرینو کلک ملاتړ وکړي په داخل د افغانستان کې او باندې د افغانستان په هغه مملکتونو کې چې دوی مهاجر شوي دي، لکه پاکستان، ایران، تاجکستان او د همدغه مملکتونو، دوی ته په مملکتونو کې دوی لپاره د روغتیایي، د درس، د تعلیم او د کار زمینه مساعده کې، او دوی ته په داخل د افغانستان کې هم چې یو تجارتي د پاکستان او تاسو خپل مخکې وایي چې 1 میلیون افغان د ایران افغانستان ته بیرته پوزوري سیستم دي، هغوی لپاره په داخل د افغانستان کې شرایط ژوند برابر کی، لکه د ملګرو ملتونو دغه وظیفه ده چې په داخل د افغانستان کې، لکه چې یو وخت په پاکستان کې د مهاجرینو سره پاکستان دولت سره مرسته کوله د مهاجرینو په اخلا، چې دغه مرسته مستقیما په افغانستان کې د افغان مهاجرینو سره باید وشي.
بله، ډیره مننه اسحاق صاحب. انصاری صاحب، ستاسو نظر څه دی؟ تاسو په دې باور یاست چې ډیر شمیر کسان چې له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته په زور بیرته استول شوي دي، له هغوی سره د طالبانو له لوري ناوړه چلند شوی دی، او که فکر کوئ چې استثنا ځینې پیښې شوي دي، استثنایي پیښې شوي دي؟ انصاری صاحب.
بله،
وعلیکم السلام.
زه فکر کوم هغه افغان مهاجرین چې بیرته افغانستان ته راستانه شوي، یا په خپله خوښه یا د ځینو هیوادونو لخوا جبران به ایستل شوي، دلته د حکومت لخوا ورسره ښه چلند کیږي، اکثر ورسره هغه لومړنۍ مرستې چې ضرورت وي د مهاجرینو وزارت او ملګرو ملتونو د ادارو او ځینو نورو مرستندوی را ادارو لخوا کیږي. کوم امنیتی مشکلات چې کله ناکله یادیږي هغه ډېر استثنایي او په کم شمېر کې وي. کوم تحقیقات چې موږ لرو ځینې داسې دي چې د یا شخصي تربګنیو له وجې، یا دا چې د تېر نظام په وخت څوک په حکومت کې وو له یو چا سره یې په نظامي برخو کې ستونزې درلودې، د هغوی نن لاس ور باندې بر شي او یو عکسالعمل واخلي، یا د مرګ ژوبلې سببې شي، یا د ورکېدا او د دغې خو د حکومت د ادرس هېڅ رسېدا تر اوسه نه ده شوي چې یو حکومتي ادرس په رسمي ډول داسې عملیات یا عمل ترسره کړي.
لیکن انصاری صاحب، ملګری ملتونه وایي، یوناما وایي چې دغه شواهد لري، له ځینو کسانو سره خبرې کړې دي، له قربانیانو سره، یعنی هغوی له خپلوانو سره خبرې کړې دي، بله بله چې زورولي دي. بله،
نو دا تاسو ته ویل چې ممکن حکومتي ادارو کې چې هغه شخصي هڅه کړي د حکومتي امکاناتو نه استفاده کړي، خو د حکومت پالیسي په لویه کې داسې نه شي ثابتېدای، یا چا تر اوسه دا شواهد نه دي وړاندې کړي چې د حکومت پالیسي دی د ټولو لپاره هغه سي وي چې دا ډول خلک راځي، دا هغوی سره باید دا ډول چلند وشي.
درست،
یعنی کله ناکله ممکن د قدرت نه سوء استفاده شي وي، زینو لشوالیو کی حتی زینو خارونو کی هغه باید تعقیب شي. همې ملګري ملتونه د حکومت سره تعقیب دي، هم حکومتي او اماراتي ادارې د هغوی د عمومي عفو ادعا لري او وایي چې موږ ټولو ته عفو کړي که دا ډول عمل یا جنایت ترسره کېږي هغه خلک باید رسمن سزا وویني او په سزا ورسول شي.
بله ډېره مننه انصاري صاحب. وروسته به له تاسو سره په ځانګړي ډول په دې خبرې کوو چې د دومره ډېر شمېر کډوالو د ستنېدو له کبله په افغانستان کې بشري بحران خطر څومره دی؟ خو ستاسو د څرګندونو په ارتباط چې طالبانو عفو اعلان کړی دی که چا سره بد چلند شوی وي یا وهل شوي، شکنجه شوي یا وژل شوي وي، نو هغه به چا په شخصي دښمنیو په اساس دا کار کړی وي. میاخیل صاحب، د طالبانو حکومت کله چې له ایران ډېر شمېر کډوال په یو واستول شول افغانستان ته، حتی د دفاع وزارت موټرونه دې ته وقف کړل، ځانګړی کړل چې دا کډوال خپلو ځایونو ته ورسوي، دوی خوراکونه ور ورسول، دوی کمپلې، خیمې، هر څه چې په وس پوره و هغه ورسره وکړل، نو له دې سره سره تاسې بیا هم وایست چې دا طالبان په قصدي ډول له پخوانیو چارواکو، مقاماتو او نورو څخه انتقام اخلي، او ښاغلی انصاري بیا دا خبره نه تاییدوي؟
خبره داره چې یو خودسته چې هر حکومت او نظام چې وي هغه خو نشي کولی شي ټول ملت بندي کړي او ووژني او له منځه یوسي، یعنی دا خو امکان نه لري. د جمهوریت په وخت کې په لکاو میلیونونو کسان په حکومت کې په مختلفو دندو کار کړی دی، نو دا خو امکان نه لري. صحیح ده چې دی و عفو دا کړل، د احمد عفو نه وروسته خو مستند اسناد موجود دي، ډېر کسان نیول شوي دي، شکنجه شوي دي، او د هغې و هېڅ تحقیق یعنې صورت نه دی نیولی. که چیرې چا شخصي شکل باندې، نو بیا خو منع چې د هر چا شخصي حکومت دی، نو چې څه یې خوښه وي هغه به کوي سره. نو تاسې په قندار کې وګورئ، خاشه هغه یو دغه چې و یا فردن کسان تاسو ویډیوګانې لیلی چې په وو کې خلک غو پکړې دي او هیڅ به هغه ته جزان د ورکړي،
لکه فکر نه کوي تاسو اشاره هغه واقعیو ته چې په لومړي ورځو کې شوې دي، یعنی
حتی په ورستو ورځو کې په ننګرهار کې تاسو ولیدل چې کانال کې د خلکو مړي را پیدا شول. یوازې د کامې په ولسوالۍ کې تعداد ماته اوس معلوم دی چې څومره دی، یعنی په لسګونو کسان هلته په مرموش شکل وژل شوي دي، او حتی په جالباد په ښار کې مهم کسان وژل شوي وو. یعنی دغسې ادا کړي وو چې نه داسې واقعیت نه دي پېښ شوي، نو دا سمه نه ده. که صحیح ده زه دا نه وایم چې یو واقع به کېږي، خو د واقع نه وروسته بیا اجرات چې شه دي، تحقیق چې شه دی، او که نه د هر چا بس زه خپل انتقام واخلی او موږ به فقط عام ویو چې موږ عفو کړی ده او زمونږ پالیسی دا ده. نو پالیسی خو تطبیق غواړي، دا یو مسله ده. دویمه مسله دا ده چې صحیح ده دغه کسان چې د ایران او پاکستان نه په کتلوي شکل باندې په زیاته کچه راغلي دي، نو دام د یو مکلفیت ده د ولس ټولو په دې کې برخه اخیستې ده، او دا باید یو سره همکاري وشي. اما خبره بیا دا ده چې دغه کسان چې هلته بیا راځي دیو د پاره څه قسم زمینه مساعد ده په حکومت کې، په کار کې او په نورو مسایلو کې، ځکه ته که حتی په NGO کې مقرر کې په افغانستان کې ته باید د طالبانو نه یو خط واخلې چې و دا زموږ د طرف نه کلیر دی او تاسې کولی شئ چې هلته دا ونیسئ سره. نو چې بیا خلکو ته دغه سې زمينه مساعده نه وي او فقر وي، دا په خپل نور مشکلات رامنځته کوي، یعنی یوازې دغه د پاره نه بلکې ټولنې د پاره، په خپل د حکومت د پاره او د نظام د پاره، او یعنی نور مشکلات اقتصادي، ځکه بشري امنیت خو ډېر زیات مهم دی د فزیکی امنیت نه، ځکه که بشري امنیت خراب وي نو بیا خلک غلا کوي، خلک قتل کوي، خلک نور قصې کوي. نو په دې خاطر باندې دغه یو حالت چې په افغانستان د انزوا په حالت کې وي، او اقتصادي انجن د افغانستان چې د بانکي سیستم هغه فلج وي او خلک مشکلات سره وي، دوه نه زیات کسان چې په میلیونونو او یا په لکاو به ته وطن ته راګرځي دا په خپل په ټول نمن یو بل بوج دی، یعنی اقتصادي په لحاظ باندې هم یو ستونزه ده، یو ناورین ده افغانان لپاره، هم دغه کورنۍ لپاره او هم په ټول نمن ورسته تحصیل لري سره. نو په دواړو لحاظ باندې یعنی دا کسان چې به ته ګرځي د دیو هغه بشري او فزیکی امنیت او رواني امنیت نن تامین نه ده. تاسو ولیدل دغه په پکتیکا کې دا اوس لاند یو معلم په نام د عبدالعلیم خاموش، یعنی هغه فقط وخت چې باید مکتبونه بیرته شي هغه نیول کیږي، بیا هغه معنی د محکمې د بندیخانه حکومتي او بلاخره د اعدام.
یعنی دا بیا خلک تاسو خو اخو یو معلم خو طالب خونه، ولیکن دا نن موږ یو خبر درلو چې یو مولوی چې د طالبانو طرفدار وو هغه هم د جنود تعلیم دفاع کړي و په خپل خبرو کې په جماعت کې هغه هم نیول شوی دی، نو غیر طالب خو خامخا نیسی. په هر حال
دغه مشکلات موجود دي کنه، هو چې نه افغانان چې بیرته ګرځي وطن ته هغه د ستونزو سره نه مخامخ کیږي، هغه فزیکی رواني او بشري امنیت ستونزو سره نه مخامخ کیږي او په ټول باندې هم باج دی. نه دا صحیح ده چې ټول افغانان بیرته وطن ته وګرځي خپل کورنۍ کوي، دا ښه خبره ده، اما په دغه سي کتلوي شکل باندې بحران رامنځته کوي او مشکلات رامنځته کوي سره.
بله ډیره زیاته مننه کور ودان اسحق زئی صاحب. د ملګرو ملت او بشری د بشري حقوقو د سازمان مشر فولکل ترک ویلي دي هیڅوک باید بیرته داس هیواد ونه لیږل شي چې هلته د خپل هویت یا سابقې له امله د زورول کېدو له خطر سره مخامخ کیږي. همدغه هیواد چې تاسو پکې اوسئ یعنی جرمني، یو اچا کسان یو ځل واستول تر دې مخکې ماستولي ول او بیا یې هم استوي، نو څه فکر کوي چې نور هیوادونه که طالبان د بشری حقوقو سرغړونه کوي نور هیوادونه هم کوي، فکر نه کوي چې دا به په خپل د طالبانو لپاره یو وسیله شي و پلمه شي چې نور چه سرغړونه کوي دوی هم کوي؟
د نړیوال ټولنې باید په دې موضوع باندې کلک کړو، یو اصولي دریځ ونیسي. هغه هیوادونه چې افغان مهاجرین پکې میشتي باید هغوی حقوقو ته درناوی وشي او په عزت سره چلند وکړي، او د بشري حقوق چې دي د هغوی ته باید خوندي وساتل شي. تر څو چې په افغانستان کې وضعیت ښه شوی نه وي، نو جبري شړل باید ودرول شي، او د دې لپاره باید ملګري ملتونه لکه چې تاسو مخکې ویلي د بشر د حقوقو په بنا باید دوی په دې باندې فشار راوړي چې دغه افغانان په افغانستان کې د اوسني وضعیت په بنا باندې باید وساتل شي او ورته ونشر شي. دا یو مسله. بل مسله دا چې څنګه په جرمني کې صحیح خبره ده چې جرمنیانو تقریبا دوه اویا تنه دغه تېر هفته بېرته افغانستان ته ولېږل، او د طالبانو سره یې تقریبا دې ته اړ شو چې طالبان دغه سفارت او بنکې قسلګري طالبانو ته وسپاري، او د دې سره تقریبا یو تعامل په بنا باندې ویل چې موږ په رسپټ نه پیژنو، اما تعامل په بنا باندې باید هغه افغانان چې دلته مجرمین وو او ځینې غیر اصولي کارونه یې در باندې قانون خلاف غلاوې کړې، تجاوز یې کړی، یعنی چینایي خلکو چې بندیانو په بندیخانو کې هغوی ویستل او دوی په کلکه سره دا نوی حکومت چې راغلی په کلکه سره داسې افغانانو باسي نورې نه پرېږدي. خبره دا ده چې په داخله د افغانستان کې وضعیت هغه شانته نه ده لکه چې مخکې محترم انصاری صاحب دا تشریح کړ. د افغانستان اقتصادي وضعیت مخکې د طالبانو مخکې د یو میلیون مهاجر نه چې د ایران ووتل یا د پاکستان ووتل، د افغانستان اقتصادي وضعیت ډېره زیاته خرابه وه. د ملګرو ملتو د احصایې په بنا په 2022 23 کال کې اعلان وشو چې په افغانستان کې 60,000 ماشومان د قحطۍ ولږې سره مخامخ دي. که چېرته په افغانستان کې دغه د ملګرو ملتونو مرسته دوام ونه کړي، نو د دې ته خو ډېرې امیدوارې ښځې چې دغه ته لاسرسی نه لري، مختلی دغه ته نه لري، د هغوی وضع هم ډېره سخته خرابه ده. اوس دغه مهاجرین چې افغانستان ته تللي دي دا هم یو بل بوج دی په اوسني حاکم حکومت باندې. په دې کې شک نشته چې مخکې وویل شو دوی به ټول خلک وژلی نه شي، مګر هغه انسانان چې پخوا په عسکری دغه چې وو یا په پولیس کې وو مخکې مو ویل دوی د میټیک سیستم په کار اچوي هغوی پیدا کوي او د مینې وړي. دغه حالت ډېر ډېر وخیمه حالت دی په داخل د افغانستان کې او د دې دپاره د ملګرو ملتونو زه بیا هم دا تکرارم چې د دوی دا وظیفه ده چې تر څو چې په افغانستان کې وضع ښه شوی نه وي په دغه شتې مملکتونو باندې لکه چې اوس ما پرون واورېدل چې ایران د افغانانو شړل اوس بېرته درولی دي او په ازبکستان کې هم د افغانانو ایستل بېرته درول شوي دي. اما دا هم باید پاکستان باندې فشار راوړل شي تر څو چې وضع په افغانستان کې په دې شکل دوام لري زموږ افغانان د سختو کړونو سره مخکې بازو کو د روغتیایي ستونزو سره د کار د نشوالي سره او د سخت اقتصادي بحران سره مخامخ.
بله ډېره مننه کوربدان. انصاری صاحب، ملګرو ملتو په یو بل راپور کې چې تر دې مخکې خپور کړی و هغه کې ویل شوي ول چې له ایرانه د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ تیزه شوې ده او له دې کبله په افغانستان کې یو بیړنی حالت د رامنځته کېدو په حال کې دی. تاسو چې په افغانستان کې یاست وضعیت څنګه وینئ؟ له کونو کډوالو له راستنېدو وروسته څه تاثیرات وینئ؟
بلې، موږ او تاسو مخکې په امنیتي ستونزو او مسایلو بحث او خبرې وکړې او ما وویل چې تر ټولو راستنو شوو افغانانو لپاره هغه ستونزه نه ده چې په جمعي ډول کوم وی چې چا په پخوانی حکومت کې یا کار کړی وي یا نظامیان و یا ټول ته خطر وي او کوم مسائل چې دي هغه یا په انفرادي یا په کلیوالي یا هم د ویسیمې په کچا د سیاسي امنیتي یا پخوانی او جنگ جګړو او تربګنۍ په اساس دي او حکومت مکلف دی چې دا هی پښتنه وکي او هغه چا سره چې ستونزه پیښه شوې وي هغوی د هغه عفو په اساس چې دوی اعلان کړی هغه مجازات شي یا سزا ورکړل شي تر کومه چې د مهاجرینو د بیا راستنېدو د دوی د مجدد اسکان د دوی د اقتصادي علمی او فرهنګي او کلتوري مسائل دي په دې برخه کې پراخې ستونزې شته. په کور دننه کوم افغانان چې دلته لا پخوا وو هغوی خپل ستونزې لري، هغه چې مهاجر شوي دي هم د ستونزو له امله مهاجر شوي. هغه مشهوره پښتو لنډۍ ده وایي څوک په رضا له ملک نه ځي یا ډیر غریب شي یا د یار له غمه ځینه. نو کوم افغانان چې دا اوس هم درګرد روان دي د تیرو کې موږ او تاسو یو راپور واورېدو چې ملګرو ملتونو خپور کړی و کېدای شي ستاسو دخوا هم خپور شوی وي چې د روان زیږدیز کال د جنوري له لومړۍ د مې د میاشتې تر یو دېرشمې نېټې پورې 1.2 میلیونه افغانان ایران او پاکستان ته وتلي. د دې په مقابل کې بیرته په سلګونو زره افغانان بیرته افغانستان ته را داخل شوي. دغه افغانان چې ایران او پاکستان ته ځي د دوی تر ټولو لوی ستونزه چې تحلیل شوي یا مطالعات شوي یوه اقتصادي او دوهم هم د نجونو د خوانځیو مسله ده، د دوی د لونو او د خوانځو بمندو د زده کړو او د کار مسله ده چې دلته د نجونو په تعلیم لښپګم ټولګي پورته البته عصري تعلیم جدي تاجرات دی او بندي نه پوهنتونونه بندي منځني خوانځي او ثانوي زده کړې بندي دي. دغه یوه جدي ستونزه ده او هغه ځوانان چې دي هغوی ټول د اقتصادي ستونزو له امله ځي که هغه ایران ته ځي که هغه د ایران نه بیا خو ترکیې او
بله. انصاری صاحب، لکه چې خبرې مقطع شوې خیر اوس په دې منځ کې ملمنو ته بیرته ورزو خو تخنیکی همکار ول چې اوریدونکو شته اما دغه ټلیفون هم قطع شوی دی. بیرته به ورشو ملمنو ته. میاخیل صاحب، یو شمیر کډوال چې له ګاونډیو هیوادونو راغلي دي پیغو کې داسې کسان هم شته چې اته زیږیدلی دي عملته د زونو لهجې بيخي بدلې شوې دي، اته ممکن جبل اوختي وي. د ملګرو ملتو په دې راپور کې دته اشاره شوې ده چې د دغه کسانو په خپل ټولنه کې جذب یو لوی ستونزه ده. په نوې ټولنه کې هغه ټولنه کې چې دوی مخکې هلته ژوند نه دی کړی، اته په ژبه یې صحیح نه پوهیږي او کارو د روزګار درکم نشته او د تعلیم درکم نشته، خصوصا هغه مسلې ته چې انصاري صاحب اشاره وکړه، خصوصا د نجونو، نو دا وایي یو ډېره لویه ستونزه ده. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟ میاخیل صاحب مایک مو ګل دی، مایک مو روشنه کوي. بله اوس یې اورو. مهرباني.
نو طالبان د سوالی چې ونمود کی چې افغانستان کې خیریت دی او د خلک راش کې څه مشکل نشته دی، او وای چې په دې شکل کې دی شي چې دی د انځوا حالت نه ووزی او دی په رسمیت باندې دنیا هیوادونه وپیژني. خو زه فکر کوم چې دا غلطه محاسبه ده، ځکه ناورین مشکلات شته دي، هم اقتصادي مشکلات شته دي، هم د اډاپټیشن یا بیت د خلک بیت د نور هوادونه راځي. لکه تاسو وته اشاره وکړه چې د افغانستان د غسر ناشنا دي، دا په خپل په ټول نه باندې بار د مخ کې یو زمینی اشاره وکړه. او بیا دغه کسان چې دغه یو میلیون چې مخکې انصاری سیم وته اشاره وکړه چې یو شریط 2 میلیون کسان چې وتی دي، ان دا کسان چې تللی دي هم د خپل فامیل پیسې اغسی دي، ان معنی دار چې د دې لپاره تللی چې یو څه کومک به تخپل کورنۍ وسره وکي. نو ان دغه به په دغه کورنۍ باندې به یو لوی بار ده او یو مشکل رامسته کوي. او بل امنیتی مسله هم ده. امنیتی مسله دا ده چې بلخصه د ایران نه تاسو معلومه ده چې ډیر کسان د فاطمین او زینبون په ګروپونو کې هلته مسجم شوي وو. افغانان هغه په سوریه او په دې نورو ځایونو کې جنګېدل. هغه ګروپونه او کسان هم دلته بیرته استخدام شوي دي، ویستل شوي دي او راغلي دي. او دا ایران شاید چې د افغانستان په راتلونکي کې کچېرې داسې یو څه د یو پزت معنی کې د دغه ګروپونو هم استفاده وکي. یعنی دلته ډیر یو دقیق دغه په کار دی چې هم امنیتي لحاظ باندې باید سنجي رامنځته شي، هم بشري امنیت او هم رواني امنیت. نو دغه مشکلات یعنی موجود دي. که طالبان صرف وایي چې نه خیر خیریت او بس ټو خل دی راځي، نو دا دیو لپاره مشکل ده، د ولس لپاره مشکل ده. او نو دغه سی کتلوی استخراج یا لیګل به تدخل کو دا ډيري سوندې، یعنی ټولنیز سوندې مرامسته کوي، امنیتی سوندې مرامسته کوي او اقتصادي ټول وسره تړاو لري سره. نو دغه کسان چې هلته افغانستان کې نشوي دي، نه د جغرافي سره بلد دي، نه د ژبه سره بلد دي، نه د افغانستان د فرهنګ سره، او حتی زیاتره شاید چې خپلوان دلته ونه لري، یعنی هیڅ رابطه ونه لري د خپل کلی او کور سره. نو دا هم په اوا پاتې نو د دې وسره نوښ په سره هم کیږي، یعنی ستونزې ډېرې زیاتې متصور دي.
بله ډېره مننه. اسحاق زین صاحب، له اقتصادي نظره که دې موضوع ته وګورو، فکر کوي چې د دومره ډېرو خلکو یو دم افغانستان ته راتګ دا به اقتصاد وغوړوي که په اقتصاد فشار راوړي؟ مثلا په یو کوڅه کې یو دکان دی، که په یوه کوڅه نفوس زیاتی شي د دکاندار کار خوشی کیږي، که څه هم دا خلک لږ پیسې لري. او کنه فکر کوي چې نه، په اقتصاد دی په مجبور کې فشار ده او اقتصاد به نور هم خراب کړي؟
مسله باندې دې زیات مهمه مسله ده چې د یو شر دوه یا زیات دي نه دي مجرمینو بیرته تک افغانستان ته. دوی خو هلته ځي په ملک ژوند کې. ډېر زیات افغانان خپل کورونه خرڅ کړل، خپل ځمکې خرڅ کړې، وته د دې لپاره چې وشي کولی خپل کورنۍ اقتصادي وده لږه ښه کړي او بیرته لږ پیسې وطن ته راوړي. اغه خلک چې وتیلې دي نه پدی باندې بریالي شو چې خپل خرڅ شوې کور به ترلاسه کړي او خزمه کې چې خرڅ کړي وي د وټولو د پاره چې اقتصادي وده کې هغه ترلاسه کړي. اوس په داخله د افغانستان کې امنیت تقریبا هغه شکل باندې چې طالبان وایي تامین دی، مګر امنیت هغه چا د پاره چې هغه خولي پټي وي او هیڅ نه کوي.
اصلا اقتصاد په ورک او راک په ارزه او تقاضا باندې مخکېږي. دغه چیرته چې په یو مملکت کې اقتصاد د دولت د خو ضعیفي د خلکو اقتصادي وده واضح خبره ده چې د صفر سره مخامخ دی. هغوی د اخیستلو توان نه لري چې هغوی وشي کولی د دوکاندار ته لاړ شي دغه ځینه مواد واخلي او دوکاندار وشي په هغې کې ګټه وکړي. دغه ستونزه په افغانستان کې اقتصادي وده ډېره ډېره وخیمه ده او دغه حالت په افغانستان کې بدی دغه تراولي حالت په افغانستان کې چې بېڅه به ناامني ډېره شي، غلا به ډېره شي او خلک به د پخوا په شانتې د یو بل نه په غلا کې د خلکو مالونو ته لاس واچوي او هغه حالت چې پخوا په افغانستان کې و لکه د جمهوریت په آخر وختونو کې چې په غلاګانې ډېرې وي اوس هم موږ ګورو چې طالبان همیشه د یو غلو بان کله نیسي او کله د بل غلونو بان نیسي. دغه حالت دغه ادغام د دې خلکو بیرته په داخل د افغانستان کې په کلتوري لحاظ، په ژبني لحاظ، په اقتصادي لحاظ ډېره ډېره ستونزمنده ده. دا به د افغانستان لپاره زه فکر کوم چې حالات په داخل د افغانستان څه په اقتصادي لحاظ، څه په امنیتي لحاظ او څه په سیاسي لحاظ دا به ډېر زیات نور هم وخیم شي او طالبان به په دې ونه توانېږي چې وشي کولی هغه امنیت چې اوس دوی د دې ادا کوي د دې امنیت تامین په داخل د افغانستان کې وکړي. لکه دغه خلک تاسو مخکې خپله ویلي و وخت نه میاخي صاحب ویلي چې دوی ورتګ هلته په مختلفو ژبو، په مختلف کلچر، په مختلفو عنعناتو هلته په بل مملکتونو کې دغه شوي دي. د افغانستان د کلچر ده، د افغانستان د ژبې ده، د افغانستان په عنعناتو باندې هغوی حتی تروسه پورې هېڅ نه پوهېږي، په محیط باندې نه پوهېږي، خپل دوستان نه لري، ملګري نه لري، هغه پخواني همسایګان او ګاونډیان چې وو هغوی نه لري. نو د دوی دپاره ادغام کېدل په دې جامې کې ډېره ډېره ستونزمنده ده. او دا موږ دلته په آلمان کې ګورو چې هغه افغانان یا ماجرین چې د آلمان کې راغلي دي سره د دې چې دوی د هر شي امکانات لري، اقتصادي امکانات لري، نور وسایل لري، دوی نشي کولی چې تر اوسه پورې دغه ماجرین په خپل خاورې کې ادغام کړي او وشي کولی په دوی باندې ژبه، آلمان کلچر او عنعنات په هغه شکل باندې لکه چې دوی غواړي په دوی باندې قبول کړي. همدغه ماجرین چې مخکې ویسل شول دغه دوه تیر تنه چې ما عرض وکړه علت دا ده چې دوی دغه شل ته چې پناه وړي غلا ته، جنایت ته، علت دا ده چې دوی نشي کولی په دې محیط کې ادغام شي او دلته د دوی شرایط پس آمده ومني. دا په داخل د افغانستان کې دا هم دغه ستونزه ډېره غټه کېږي او دا د طالبانو لپاره یو ډېره غټه نوره د نورو مسایلو تر څنګه دا چې د ازادي نشته، دا چې د بیان ازادي نشته، دا چې د مکتبونه او انټونو تر شوی دي. دا خو یو مسله د دې تر خو د ادغام د ماجرین او اقتصادي سوده بل مسله.
بله ډیره زته مننه اسحاق صاحب. میاخیل صاحب، ولی تقریبا همزمان هم پاکستان، هم ایران، هم تاجکستان او هم ترکیه په یو ور د ماجرو د افغانانو د استلو تکل وکړ. البته دا نور هیوادونه هم ورسره یادولې شو لکه جرمنی او امریکا هم چې صنعت سي په دې برخه کې ګامونه اخیستې دي.
تاسو خپل معلومات چې دنیا او دغه ملکونه چې کوم نمونه تاسو یاد کړل دی خپل داخلي ستونزې وس ډېرې زیاتې لري، هم په اقتصادي لحاظ باندې، هم په امنیتي لحاظ باندې. او د دې لپاره چې خپل ولسونه قانې کې تاسو امریکای کې فرضاً موجوده جمهور رئیس چې ټاکنه وګټلې یو شواره هم دا و چې دغه د بیرون نه کسان د نورو ملکونو نه چې راغلي دي د ځای خلکو کارونه اغست دي او داخل چې بیکاری نو یعنی په دغه شعار باندې دي دا تقریبا دا ټاکنې دلته وګټلې. نو همدغه سي ایران کې اقتصادي وضعیت د جنگ وروسته نورم خراب شوه ده او د دې لپاره چې خپل خلکو ته یو تسلیت او دغه ورکی مورال چې دغه منګه د کسانو کوګو د افغانان دي او د دې کارونه او روزګار به ان په خپل هغه د سیمه خلک تر سره کوي. د کچ ایران کې تاسو ګورئ چې یوازې حکومت نه بلکې ولس هم ناراضه دي. او ولسم د افغانانو په وړاندې معنی یعنی ډیر بد وضعیت کوي. البته په پاکستان کې وضعیت لږ فرق لري. پاکستان کې ولس دومره بد وضعیت نه کوي لکه په ایران کې چې په خپل ایرانیان د افغانانو په ضد باندې کار کوي. پاکستان کې حکومت یعنی بد وضعیت کوي او د افغانانو مالونه دغه کړل یعنی لوټ کړل همدارنګه شکنجه بندي کول بې عزته کول دا ټول یعنی کوي. خو دلته دولتي دستګاه دا کار کوي. اما په ایران کې هم دولتي دستګاه دا کار کوي هم ولس د افغانانو یعنی شکنجه کول او یا د دې هغه حقوق نه ورکول یا پیسې ته اخیستل ځکه مختلف راپورونه نشر شوي دي. نو زه فکر کوم چې دغه ملکونه په خپل د مشکلاتو سره مخامخ دي. البته د مهاجر مسله د یعنی د کلونو د نوې مسله هم نه ده. اما په دغه سي کتلوي ستل باندې شکل باندې یعنی دا نوې یو بحران ده د افغانستان لپاره او دا به د ملکونو لپاره هم بحران وي ځکه چې دا افغانان چې کومې وزي دا هم پالته په اقتصاد کې رول درلوده. یعنی وز دي چې د اقتصاد خشي شاید چې د اقتصاد نورم ضربه وګوري سره خو په هر صورت باندې نو دا یو سیاسي تصمیم دی چې دغه ملکونه د خپل ستونزې لري. اروپا کې مې یعنی مسله ده د مهاجرو په ضد باندې یو عمومي هغه انزجار یا نفرت یا دغه شروع ده. یعنی په اروپا کې په ټولو ملکونو کې دغه څه ده. نو زه فکر کوم چې یو نړیوال دا ترند دی یعنی د مهاجرو په ضد باندې یوازې افغانان دي بلکې نورو ملکونو هم دي چې دا باید مخه ونیول شي چې نور رانه شي. او څوک چې دلته راغلي دي تاسو وګورئ چې امریکا اوس په دې باندې بلیونونه ډالره مصرفوي چې دغه د جنوبي امریکا یا مرکزی امریکا کسان چې دلته دي دا به ته وکړي. یعنی دا وستلم پوره یو مصارف غواړي خو البته زیات اقتصادي مثلا د امریکا کې دا سیاسي مسله ده. نو دا سیاسي ترند دغه څه ده چې هغه ګوندونه او کسان چې په قدرت کې دي د خپل ولس د اقناع لپاره دغه یو پالیسی رامخه کړل.
ډیره مننه. سلامات اوسه. یو اوریدونکی هم لرو ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوي.
وعلیکم السلام ښاغلی سروان صاحب. سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول کډمون اوریدونکو ته وایم.
سلامات اوسه. مهرباني کوي. لا موضوع خبر یاست. سلامات اوسه. مننه. موضوع دا ده چې ملګری ملتونه وایي هغه افغانان چې وس افغانستان ته ستانه شوي دي له ګاونډیو هیوادونو یا له نورو هیوادونو هغه هلته له خطر سره مخامخ شوي دي. ځینې دوی داسې شواهد لري. د بلې خوا بشري بحران سره مخامخ کیږي. کار نشته، روزګار نشته، اقتصادي وضعیت خراب دی، د نورو اقتصادي وضعیت هم ورسره خرابیږي. تاسو چې په وطن کې اوسئ څنګه احساسوي؟
مننه ښاغلی سروان صاحب محترم. داسې خاص خو دوی ته د حکومت خوا خو داسې خاص ستونزه نه ده ورته پېښ شوې. بیا هم که دوی داسې یو شخصي دښمنۍ درلودلې خامخا دوی ته مشکل جوړېږي. او پاتې سو د اقتصاد پر برابر نو داسې دی چې دلته افغانستان کې داسې خاص کارونه نشته. نو مشکل ستا د کار پر برابر باندې دوی ته خاص کارونه نه برابرېږي. نو دوی د اقتصادي ستونزو سره مخامخ کېږي. بیا داسې چې مثال یو څوک پر یو دندې دغه نور مهاجر چې راستنیږي دی په معنا په غدان د شپوی هغه فابریکا او هغه دغه کوم شرکت چې هغه بل کس دی چې بیا دغه کس پر دی وته کې نو بیا هغه چې مخکې پر دند و هغه بیا کار سی هغه د اقتصادي ستونزو سره مخامخ شي. نو دا ستونزې خامخاره شغلې سره
ډېر زیاته. مننه. سلامت اوسئ. یو بل اوریدونکو هم شته. تاسو هم ځان راو پیژنئ. آزادي رادیو ده.
السلام علیکم سروان صاحب محترم. جوړ پخې.
سلامت اوسئ. مننه. تاسو هم ځان راو پیژنئ.
مننه. اوسامه هم دی هم د
تاسو سره. اوسامه صاحب
ډیره مننه.
د موضوع په اړه څه وایست تاسو د ملګرو ملتو راپور تاییدوي او کنه تاییدوي چې وایي هغه افغانان چې له ایران او پاکستان او نورو هیوادونو خپل وطن ته په زور ایستل شوي دي په هغو کې داسې کسان هم شته چې سیاسي مشکلات یې درلودل او هلته ځورول شوي دي، وهل شوي دي، بندیان شوي دي، شکنجه شوي دي او حتی وژل شوي دي.
بالکل. کاروان صاحب ما په واره دې کپټیټ ولا دې بښنه غواړم. ما دا وایم چې ما یعنی ملګر ملتونه خواندل ته یعنی خپل خبريالان لري او د پوتات چران لري او د خلکو ته معلومات کړي د استخبارات لري. خامخا ان شاء الله الرحمن دا چې یو څه پیښه به شوي، خو بیا هم د طالبان حکومت د دې دا وایي او واضح وایي چاته به مشکل نه پېښېږي، خو خامخا په دې کډوال کې هغه تېر حکومت خلک هم دي چې راوړي اوس راړي دا لکه د هغو خوښه ده که نه د دا خوښه مصادقه معنی چې هغه دلته ځین ځینې کړنې کوي یا دلته ځین ځین داسې دښمنان لري چې هغه ما چې ورته پیغام یې چې راواړي باره کې نور مرګ او سپینګه او نور څه واته نه یا زورور خوتي یې یا دلته داسې دی چې بلته ما سره جرمني ته چې راځي د افغانان دغه باندې ما یو نظر درکوئ چې زه په دې نظر یم چې دغه قسمه یې چې د افغانستان لپاره یو روزل شوي کسان یې دلته یو جاسو چې د جرمني لپاره دغو ته زه بېخي اندېښمن یم. دا داسې ډېر مجرم دغه د افغانستان لپاره چې یو خطر نه شي باید د طالبانو حکومت په دې باندې فکر وکړي. او نور مهاجرین چې راځي هغه خو دلته خو اقتصادي ستونزې خو بېخي زیاتې دي، ځکه چې دا فراه او دغه ولایتونه چې د ایران د خوا څخه راځي یعنې دا زمشناخته شته چې په فراه ښار کې یعنې پخوا چې په 2000 افغانۍ وو هغه کور اوس په 1000 افغانۍ شوی دی. داسې شیان هم سره ګران شوي دي، نو داسې مشکل ته خو بېخي ډېر د خیر الحمدلله اوس یو څه کم شوي دي. دلته د یارات کې هغه د طالبانو دغه وویل مسول چې پخوا به ډېر زره وو شپږ ډېر زره راتلله، اوس 15000 ته راټیټ شوي دي. خو چار ځنې راځي خو اخر به خپل وطن ته راځي، خو دا مجبوره دي چې راځي به منګر. خو زه په دې نظر یم چې باید د چا سره زور ظلم ونه شي، هغه باید محکمې ته راوستل شي. که څه هم پر دې باندې جرم یې باید هغه د ټولو خلکو مخ ته هغه جرم ورکول شي، خپل سرایي محکمې باید ونه شي.
بله ډیره مننه سامه صاحب، کور دی ودان سلامت. یو بل اوریدونکی هم شته د خبرې بمبو رو بیا به مېلمنو ته ورشو. مهرباني کوئ تاسو هم
اسمت اروان صاحب سلامونه تا ته د ازادي رادیو ټولو قدر من اوریدونکو توام خدا پاک یو چروغ جوړ به
سلامت اوسې. ډیره زیاته مننه
قربان تمه سلام تاسو مېلمنو توام. محترم اسمت اروان صاحب، دغه د افغانستان مهاجرین ته مثال د خبرې د برتانیا څخه افغانستان ته راځي، که د پاکستان ته راځي، که د ایران څخه راځي، د ته خپل خپل په پام فکر په خوشبینه مثال ته خوشاله ما په دې باندې چې دلته زمير په مهاجرینو کې شش مسلکي مهاجرین ساتي، مثال یا ډاکټرانی یا انجنیرانی. نو د دې دراتګه تر مثال د خبرې دلته د افغانستان کې کاروبار برابر ځوانان ته خو د حکومت سره محترم سروان سازما د یو کشر ور په صفات دغه یو غوښتنه ده چې مثال دې ته ډیر متوجي شي. وځه مهاجرین د مثال د خبرې د پاکستان څخه راځي، دلته مثال کاروبار نشته، څنګه بار ته برابر کې او د مینې اصول مزاینه وته برابر کې. خبره ده چې مثال د خبرې پاتې نه شي، د مهاجرین داسې سبا جمعې را روانې د اصول مزاینه نه لري. مثال د خبرې د ژوند زمينه نه وته برابر، بعد حکومت به دې کې جدي وسی او د دې د مینې ترتیب وته برابر کې. سروان صاحب محترم
ډیر زیاته مننه. کور دی ودان سلامت اوسه. اوس به ورشو ملمنو ته اسحق صاحب د دې ورستي اوریدونکو د ورستي خبره ډیره مهمه ده. اوس خلا هوا شره، که هوا سړه شوه او دوی سرپناه نه درلوده، ډیره لوی پیشه د کېدای شي وشي، یعنی ډیر خطر شته د ډیرو خصوصا ماشومانو لپاره. ستاسو تبصره څه ده؟
پرو که اجازه را کی چې په خوني سوالم فقط یو نظر پکې ورکوم چې دا مملکتونه ولی په یو ځل باندې ټول افغانان د افغانستان ته لیږي یا د بتنه شوي. ګوري په پاکستان کې چې دا د ټي ټي پی مسله ډېره ټول د سیاسي دغه لري، د ټي ټي پی مسله ډېره زیاته شوله او هغوی خپل حملې په نظامیانو باندې ډېرې کړې او نظامیانو ډېر زیات دغه ولیدل. په دې حساب کې دوی دې ته متوجه شو چې په دې ټي ټي پی دغه کې زیاتره افغانان اوسېږي. خو دا تورې ولګو چې دې کې افغانان دي او افغانان د حملې کوي او دوی د تروریستي حرکتونه چې دي اصلا د افغانانو په وسیله سرته رسیږي. دا یو بانه وړي ولا طبعا یوازې خبره په سیاسي لحاظ اعلان کړي چې ټول افغانان په یو دم
په دې کې شک نه ساتي او بدلایل لري، لکه د ټي ټي پی هغه دلیل وړاندې کوي هغه د اسرائیل پالمکی. لیکن آیا دا یو تصادف و او که دوی په خپل منځ کې کومه هماهنګي درلودله چې داسې په یو وخت دا کار وکړو؟
خود دا باید امانگی با ندلوده اما دا یه تصادف و بدون شک بکه پی ایران که دا اسرائیل و دا ایران جنگ و دا موساد مسئله چه اگوی هم تصرخ کرده و سوالی چه دا موساد پا مسئله که دوی افغانان دا گره او یو خبره چه دید یاد خبال ایرانان هم دا افغانان و پسد بانده شوال اغدب دا چه دوی منگ تا خیانت کرده توی دا اسرائیل سرا دا تا عدی که لدی و زمانگ دو کمت پسد بانده دا تا سیاسی فاده تونه که دا یو تصادف و دوی پا خبر مجدونه که دا دا غم دلو دو زکا آغاز چیدان و پاکستان پاکستان مجدونه که لری دماجیرین و پاکره بانده واضح خبره ده چه اگل سرا تفاهم نلری کنه. اما اوز با ستاسو دا غوثانی سوال تراشم دا دمگا لیدون که چه دا پختان وکره دا صحیح خبره ده جمعه دا روان ده او طالبان پا دا حالت که میدی چه پا افغانستان که دماجیرین ده پاره کور یا خیمه جوره که یا واقعی توش کوله چه دست یا حالت برابر که چه یو ناورین نه ده جمعنی ناورین نه دوی خلاشی زرفت که کم کتریه که مرکز ملتونه او دانور هوادونه فعال نشی او دوی سرم برست نبونی که دا ناورین با دیدی لوی بی او زرف بی هم پده باده بیخی مطمئن ما چه طالبان پده حالت که نیدی چه زمان جوانانو دا جیمی ده پاره و دا غوی ده
دیره
و دا غوی ده خصال
سلامت. بله سلامت وسی من نه دی انصاری صاحب تلفن قطع شوی او لنیک مرغه په دې ورستی شبو کې بیرته ل استودیو سره وصل دی. انصاری صاحب تاسو خبرې نیمګړي پاتې شوی خصوصا کدی بشری بحران په اړه او اس آی کومه نخې شته لکه څنګه چې اټکل کیږي د ماجر دراتګ لکه
بله بله نه پیغام چې ما څومره خبرې واوریدل شوی خو ما ورستی خبرې هم دا وی چې په هیواد کې عام وګړي او حتی حکومتي ادارې د اقتصادي رکود سره چې اقتصادي سقوط سره مخ دي همدا وجه ده چې ډیری افغانان نه یوازې ګاونډي هیوادونو بلکې د نړۍ هیوادونو ته مهاجرتونو ته مخه کوي او په دې لړ کې د افغانستان نه یوازې دا چې متفکر مغزونه بلکې د دې هیواد مټ او بازو هغه چې دلته بزګری کولای شي هغه سوداګری کولای شي هغه کارګری کولای شي او د دې وطن د آبادۍ په برخه کې پراخ رول لوبولای شي هغه خلک په میلیونونو لکه ما مخکې اشاره وکړه چې د ملګرو ملتونو راپور چې راسنه خبر کړو د روان زیږدیز کال د جنوري د میاشتې له لومړۍ د میتر یو دېرشمې 1.2 میلیون افغانانو یوازې پاکستان او ایران ته د تګ خبر خپور شوی نو د هر افغان که له ځان سره لګ تر لګ $2000 د ویزې لګښت او د خپل سفر لګښت افغانستان نه وباسي دا میلیاردونه ډالر جوړیږي دا چې په 500 کې دغه حال وي د کال تر پایه به څه حال وي او بیرته چې کوم افغانان هیواد ته راځي دغه هم یو ستونزه ده چې دلته د تعلیم مسایل دلته د کار او زیار مسایل او دلته نور علمي اقتصادي او کلتوري موضوعات ورته امکانات نشته حکومتي ادارې او مسؤلین هم هغه څه چې خای ډیره یا ظرفیت نه لري کاری ظرفیتونه د اروپا مشرتابه کې په ډیرو برخو کې دا ظرفیتونه ټیټ لیدل کیږي د افغاني ادارو سره د مرستو او د همکارۍ او هغه څه چې په کار ده چې د خلکو حکومت او خصوصي سکتور ترمنځ نږدې اړیکې وي همکاري وي همغږي وي که هغه د مهاجرینو د ستونزو په برخه کې وي که په علمي فرهنګي او اقتصادي برخو کې په دې برخه کې چارې ډېرې تتې او سسته روانې دي یو شمېر چارواکي ډېر متکبرانه چلند کوي که مسایل ورسره مطرح کېږي هغه یا ځای ته نشي رسولی یا په جرات د عملي چارو د پرمختګ یا اراده نه لري یا توان او قوت نه لري یا هم ممکن صلاحیتونه ونه لري نو ځکه خو په دې لړ کې موږ د حکومت په غلملې درجه رهبرۍ غکو چې هر هغه څوک چې د ادارې د چلولو د پرمختګ او خلکو ته د پرمختګونو د لارو پرانستلو واک او اختیار نه لري یا ظرفیتونه او کفایت او درایت نه لري هغه د الهي حکم په اساس لري شي چې الله العالمین فرمایي چې به شکه خدای تاسو ته امر کوي چې امانت خپل اهل ته وسپاري دغه امانتونه چې هغه د حکومت دانه ده د حکومت کرسی دی او دیولوی ملت سرنوشت تور پوری تړلې کاغه سیاسي او اقتصادي سرنوشت کې علمي او فرهنګي او امنیتی سرنوشت یعنی واځي فزیکی امنیت ستونزې نه شي علاوه دلته اقتصادي امنیت د خلکو لپاره خستونزو سره مخ دی دلته علمي او تعلیمی امنیت له ستونزو سره مخ دی فرهنګي امنیت کې ستونزې او مسائل شته ټولنیز امنیت دا ټول پراخ کار غواړي غړي هڅه غواړي او مونږ وایو چې تلور ادرس یا د دې ټولنې تلور دیوالونه چې هغه حکومت نړیواله ټولنه او مرستندوی ادارې د افغانستان ولس او ولسی ادارې او بنسټونه او خصوصي سکتور دی دا چې یو ځای ګډ کار ونه کړي موږ په یو کتاز ډول نه یوازې حکومت ته کولای شي نه یوازې ولس نه یوازې نړیواله ټولنه او نه هم یوازې خصوصي سکتور او هغه فسادونه او رشوتونه چې په نړیواله ټولنه کې خصوصا د ملګرو ملتونو په ادارو کې دي دا ډیر پورته تللی دي ملګری ملتونو
ډیره مننه سلامت اوسئ انصاری صاحب نور وخت نه لرو د خبرونې وخت پای ته ورسید کور ودان صدیق منصور انصاری عنایت الله ساغزای او شاه محمود میاخیل څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ لته سی اوریدونکو هم منندو یو
پیاله نسکوروم دې تشوم خودن نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چڑما تقدیر زولن دی دی جانا ترکو چڑوما تقدیر زولن دی دی جانا ترکو چڑوما زندان نڑوند 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 زندان نڑوند تیروم خودن زندان نڑوم دے تیروم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودنا پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا خال خالق میں ککرے سجدے تنا دا پیدا کرے 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 تندے آمت ومدے لگوما خودے نا تندے آمت ومدے لگوما خودے نا پیالے 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 نسکور ومت شوما خودے نا پیالے نسکوروم تشوم خودنا تشوم 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 خودنا تشوم 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 خودنا تشوم 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 خودنا تشوم 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 خودنا 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 خالق میں ککرے سجدے تنا تا پیدا کرے.